السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي لدې شبي پایلس وا په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورتر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یو اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یو لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل
ټول مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
پروستوی کې تر ډیره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایه برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واټس اپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهریدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیره سېشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل ځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولي پوجدو کې د ورستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په اردو کې اوري چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي سش کال به هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازي توپ څو خبري نه کوي. بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي. په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
زموږ د یو علمي سفر او چې په هغه کې د غزنی فلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلحسان نه او نهرونه ملیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست ورزو درو پرونو برخې ته. په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم د دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استازي توپ خبري ونه کړي. شغلی فائق پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي، افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغې موافقې له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړې، سږ کال به هم په هماغه ډول دواړه هیوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړې. خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوې د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 24 نیټه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تېر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته سه او خبرې یې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي، خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پرېکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تېر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هېواد د دایمي استازي غلام محمد اسحقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغېز ولري. د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې سږ کال به د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلۍ کې هیڅ څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. د سیاسي مسایلو له شنونکي حبیب الله خان خیبر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې دا چې د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته سږ کال څوک وینا نه کوي دا په څه معنا ده؟
دا چې سکال به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشه 40 میلیونه وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلو کې په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشه 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډې تکول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي او دا وحشت به بیا نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځایه ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي چې دغه بدبختۍ تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت لیوی ډلې سره لیوی ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نومي خیده، او له بلې خوا د هغوی هم فکره چې په پخواني بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بالاخره داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګري ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کیږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امدګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلوماټ یا زما امدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم خبرګون خودلی او دغه خبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکراتو، اصولو کار واخیست چې بالاخره دا خلک دې ته وادار کړي چې بالاخره افغانستان ته ځای ورکړي؟
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په ځواب کې د افغانستان آواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
خا یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق غږ پورته نشو کړلی. له بده بخته بله مسله دا وه چې ځینو مغرضو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بېلابېلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیواله ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خړ لیس کې څوک دی او د تر هرګرو ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، د یاد ساتي که پاینده کې هر بدبختی را منځته کیدا پاکستان به همدای دا کوي. چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې و چې افغانستان د ترهرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې ترهرګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس دوی پر وړاندې چوپ پاتې کیدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپلو ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره په کار ده؟ لږ تر لږه د تېر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي په دې برخه کې څه کولای سي؟
دغه د ډیپلوماټیک دزګه کوم پاتې شونې چې ده د پخواني حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي دوی همدا اوس هم کولای شي چې په بېلابېلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایه یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختي دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعا په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکم چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولی شي، تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتشونی ډیپلوماټان او سفیران چې دي دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوال رابطی لري، روابط لري چې دا غینه په استفاده کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شنونکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسف زید پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لږ پژم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته شوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي سمه د مخکې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي وو چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي.
مجبور هستم که مصروفه بعض کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزو داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای ښوونځي ته ولاړ سي وسی حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړی دا. میترا چې لیاو کل راهیسې لزده کړو به برخې دا وایي غواړي ښوونځي ته د نه تګ اندېښنه د نقاشۍ او د تازینی توکو په جوړولو سره هیر کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوونکي واوسي.
زه حق نه لرم چې ښوونځي ته ولاړ شم، زده کړه وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي بي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولي دي.
میترا چې پخوا د فوټبال لوبغاړی هم وه وایي د خوښي وړ ورزش او لوړو زده کړو دوام ورته ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده د سپتمبر په 14 په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې لشپګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوانځیو ته د تاک اجازه ورکړي. نوموړي دا هم لیکلي اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجونې منځنیو خوانځیو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشپګم ټولګیو پورته خوانځیو ته د انجونو د تاک مخنیوی د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د خوانځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېنی سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې خوانځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده او ځینې خلک نه غواړي چې له شپاړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې خوانځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامیږي او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر لشپکم ټولګیو پورته د نجونو د خوانځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغو نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوه یې ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوی په سیمه کې راټول شوی وو او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدی دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس وو او کوم مشهور او مهم قومندان نه وو. د طالبانو حکومت د اداو پاړه مو د مقاومت جبهې لویان صبغت احمدی څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدی په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو، زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړې وه او پروپاګاندا او اوازه یې بللې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیزه کړې ده. بلخوا د اوکراین په څلورو شهرونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمېر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کېږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زیلنسکی ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زیلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زیلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي، د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زیلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شویو کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي او وایي دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
خبره
د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره داده متقاعدینو شمیر ته پکتو کافی نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکي محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې دې حل شي، د دې لپاره چې په ډېر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکي چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپلو حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه یې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنی شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغې چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 22245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
اوس هم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
نولس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دای د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په موخه بالاحصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمی سفر و چې په هغو کې مې د غزنی کې له ملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګی عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې و هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کملزی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دې هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نوموړی وایي تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیایو، راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه ولې دومره پراخ شوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې دپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بې اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورکړو، دنیا ته وښوده چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم ادامه لري. لا
په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ښځو بېلابېل اعتراضونه کړي. دوی عمدتا څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلي دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو، چې دا ټول د میرمنو نه واخیستل، نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه و نه واخیستل. هغه پخوا کارکونکي خو ټول سیاسي او حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې ښځې د کومو اساسي ازادیو غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې ښځې میرمنې کوم ازادیګانې غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل هغه انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفت وپیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ هغه ژوند محدود شوی دی، هغه ازادیګانې زمونږ نه اخیستل شوی، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی. ورځ تر بلې ساحه د ژوند مونږ ته